په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ژوند شتمن د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوی. خو په لید سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد وای د ترکیه په استانبول کې نن هم د پاکستان او د دوی د پلاو ترمنځ خبرې روانې دي او دوی د نتیجې وړاندوینه نه کوي تر څو دا غونډه پای ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازنۍ حل لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې پاکستاني امنیتي سرچینو ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ د افغان طالبانو په مثبت دریس پورې تړلی دی. دغه سرچینو چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی د طالبانو پلاوی په سرزوري تورن کړه او ویلي دي چې هغه جدي نیت نه ښیي. د راپورونو له مخې د طالبانو مذاکره کوونکو له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. خو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په وړاندې چې وایي د افغانستان له خاورې څخه بریدونه ترسره کوي د کره اقداماتو غوښتنه کړې ده. د استانبول د غونډې سره په یو وخت د پاکستان پوځ ویلي 15 پوځیان له افغانستان سره په پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغو نښتو کې 15 وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې سختدریزي وسلوال د افغانستان له خاورې راوختي او د دوی په ټکو دغه کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیڅ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې خو مخکې دا ډول ادعاوې تل بې بنسټه بللې دي. د ایران د بشري حقونو سازمان د ایران په یز زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د یو افغان د اعدام خبر ورکړی دی. د سازمان په خپله ویب پاڼه کې لیکلي چې د اسلام میر سید په نوم یو افغان وګړی د تلې په 9 د یزد په مرکزي زندان کې اعدام شو. د دې سازمان په وینا اعدام شوی کس 50 کاله عمر درلود. اعدام شوی کس 50 کاله عمر درلود، د لوګر د پل عالم اوسیدونکی او 2 کاله و میاشت وړاندې د خپل زوی سره د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. ویل کېږي چې د اسلام میر سید 28 کلن زوی احمد په 9 کاله بند محکوم شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د سفر په ترڅ کې نن دوشنبه جاپان ته ورسید. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له امپراتور سره وګوري. ترامپ به د سیشن بی په ورځ د دې هیواد له نوي صدر اعظم سانا تاکایچی سره کتنه ترسره کړي. ترامپ په خپلې ځانګړې الوتکه آیر فورس ون کې سپرو خبر اعلان ته وویل چې د هیله مندی چې د چین لولس مشر شی جین پینګ سره په جنوبي کوریا کې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي. هغه همدارنګه ویلي چې د اړتیا په صورت کې چمتو دی چې آسیا ته خپل دا سفر وغځوي تر څو د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره وګوري. ترامپ هغو خبر اعلان ته چې مالیزیا ته په لاره یې ورسره ملګرتیا کوله وویل زه ولس مشر شی ته ډیر احترام لرم او فکر کوم چې موږ به له دې غونډې څخه یوې موافقې سره راوځو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دي چې د روسیې مشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي نه دا چې اټومي توغندي وازموي. هغه د دوشنبه پورې زیاته کړه چې متحده ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوبتل ځای په ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتره لرې واټن لرونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې روسیه د بوروستنیک اټومي کروز توغندۍ په بریالیتوب سره آزمویلې. هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی میاشت ده. دا د ښځو د سرطانونو یو عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه پیښې ثبت شوې وې. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی. له نیک مرغه چې نن په خبرونه کې دوه تکړه متخصصان راسره دي. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه له موږ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحبانه بس تاسو پوښتنې ځوابوي. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو دغه شمیرې ته د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. زو خپل میلمنې راسره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب فرشتې فضلی، اول کې تاسو ته راځو. په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ، کابل کې د سرطان ناروغۍ په اړه باندې، خصوصا د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره دي او څومره خلک خصوصا ښځې او میرمنې د دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او محترمه میلمه ته، امید چې ټول ساتمن اوسئ. افغانستان کې مرکز کې خلک پوهیږي چې موږ اکتوبر میاشت کې ورنیس لرو، هم شخصي شخصانه کې هم دولتي شخصانه کې ایورنس ورکو د برستی په خاطر د غاډ تشخیص غراز علائم چې په اولیه وخت تشخیص شي او مدي شخصانه ته مراجعه وکړي. متاسفانه اطراف کې موږ دومره ایورنس نه لرو. مدان ته په مرکز کې ځینې شخصانه شته چې دوی اکتوبر میاشت کې ایورنس نیسي، یوازې امر شخصانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي. متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته، نه د دولت لخوا او نه د شفقانۍ لخوا چې دوی عامه خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي. او خوشبختانه د میډیا له لارې موږ لرو، ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې موږ خلک ته شیر کوو، یا فیسبوک ده یا واتساپ ده، څه چې زموږ له لاس نه کېږي موږ د عامه پوهاوی خلک په وخت رسوو.
بله. او میرمن فضلی، ما چې راپور نو وکتل په امریکا کې لکتر لگا هلته دغه د ناروغیو ډېرې ښې شمېرې خپرېږي. هلته وایي چې په دغه ناروغۍ کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي، یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې لوړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي. که څه هم د کموالي او زیاتوالي څرک ډیر په اسانه نشو لګولی، ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته خصوصا د دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نه. نو تاسو لږ تر لږه د خپلو مراجعینو له درتګه څرک لګولی شئ، ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوي. په افغانستان کې دا مهال د سینې سرطان آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللی شو، یا د ښځو په برخه کې یو له عمده سرطانونو ګڼلی شو په افغانستان کې؟
هو، لکه څرنګه چې تاسو ویل، متاسفانه افغانستان کې موږ ډیټا کلکشن نه لرو، حتی دولتي شخصانه کې داسې ډیټا کلک کیږي نه. متاسفانه ریسرچ هم نه لرو. او یو تحقیق چې 2022 کې دبلیو ایچ او افغانستان 15 کال کې کړی و، ښځینه کې سرطان 20% نسبت نورو امراض ته، او ښځینه او نارینه کې 14%. متاسفانه اوس ډیټا کلکشن نشته، او مریضان چې موږ ته راجو کیږي و، موږ سرطان کولی شي چې د عمده امراض چې د ښځې د مرګ سبب کیږي وګڼو.
ښه، کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې لږ زره له ډاکټرې فرشتې فضلین مننه وکړو، له لیلما حمیدي نه واورو. ډاکټر صاحب لیلما حمیدي، تاسو په لندن کې کار کوئ او د لندن تجربه مو ممکن بېله وي، ځکه تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لرئ، یا لږ تر لږه هلته تللي وئ، سفر مو کړی و، په دې برخه کې مو پروګرامونو سیمینارونو کې برخه اخیستې وه. د سینې سرطان یا بریست کانسر چې ورته وایي، دا لږ زره تشریح کوي. دا څه ډول سرطان دی، څنګه پیدا کیږي، او ولې د سینې سرطان بولي؟
تشکر از اینکه مرا ورسودین، احترامات مرا هم قبول کنین. اما قسمی که گفتین، ما به کابل رفتیم در سال 2019 و
دایر کردم. در مورد سرطان سینه برتون بگویم که این از تمام دنیا از جمله دومین سرطان است که ایدیالی اتفاق مفته سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه، اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن. و این که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زنها، البته در مردها هم است اما فیصدش بسیار پایین است، 1% داریم. دو چیز امکانات ازیر با وجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره. یک قسمش هست که به حساب جنتیک میوتیشن میداشته باشند در وجود خود و ای از پدر مادر با اونا به ارث میرسه و خوشبخت داره که فیصدی ازی پایین است، از 5-12% راپور دادن. و نوی دیگهش هست که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده میتانه، ولی در هیچ فاکتورهای مختلف رول داره. فاکتورهایی که ما نمیتانیم تغییر بدیم، مثلا امی که خود ما جنسی جنسیت ما زن است و ما سریه داریم و هر قدر که سن بالاتر شده میره تغییرات کروموزومی در وجود با وجود میآید و خود از این همی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه، سرطان های دیگر هم بار میارن. و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب امی تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان. مثلا در قسمت سرطان سریه در اروپا وقتی که تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها، هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه، این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان. یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن، یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن. یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همون لول استروژنی که در وجود ما شما می باشه، در وجود خانم ها می باشه و اثری تاثیر داره. یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر حامله دار شده و طفل زیادتر داشته باشه و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بتن، اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره. اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروض میسازه که ایره تا به حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن، ولی معاینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایره پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار و چطور میتونیم او را ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشوه مبتلا به مرض سینه شد.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب حمیدی. ستاسو خبرو دا سلان نه چول زوریدونکو ته وایم چې کوم اوریدونکو دغه خبرو باندې په دری باندې نه پویګینو د ډاکټر صاحب د خبرو لاند نه چول دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي، خو همدا غیداد چې چیرته یو انجلۍ یا خځه هورمونونه واخلي، بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندواری د مخنیوي لپاره وي، دا یو لامل دی، یو فکتور دی. او دغه لاس کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندواره کیږي، نو دغه هم یو فکتور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان. او بل هغه دا چې که چیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې زما شیدې نسته یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي، وخت ونه لري، په یو کار کې مصروف وي یا په رسمي کار کې، هم د کور په کار کې، او ماشوم د نورو شیدو لاره تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو لاره د خپل شیدې نه ورکوي، نو دا هغه فکتورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي. او په هر اتو خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. او اوس وای په امریکا او ځینو نور پرمختللو هیوادونو کې مخکې هم تشخیصېدلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تګ دی، منظم چې کپ دی، د یوې نجلۍ یا د یوې مور یا هم د یوې خور یا هم د یوې میرمنې. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د خزینه ډاکټرې لخوانه یا د نسایي ولادي ډاکټرې لخوانه دا تقریبا جبري غوندې دی، او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمن د یو خزینه ډاکټر لخوانه قتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته. تر هغه چې څوک ناروغ نسی نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 ترمنځ خو ځان ډیر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی کې وختي تشخیص وسی، وختي درملنه پایل سی، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې نا وخت تشخیص سی او بیا نا وخت د درملنه لپاره تدابیر ونیول سی؟
او هم داسې خبره ده، دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر موږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنی درې معاینه دوی ته ضروري ده. یو فیزیکل معاینه ده چې دې مریضان متاسفانه افغانستان کې ښځینه هغه وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنګ تغییر کوي، یا د سینه څوکې دا شات دي، هغه وخت دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. کله چې موږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په اخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان د تشخیص په خاطر موږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساوند افغانستان کې لرو او هم ماموګرافي لرو. او دریم ست کې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره موږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیدل بایپسي هم لرو او اتنسي هم لرو، چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه سرنګ چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 50 کلنۍ نه پورته. متاسفانه افغانستان کې موږ دا سیستم نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل په موږ نشي ویلی چې دا مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا په موږ ماته ونه وایي چې تاییدي ښځه یې. متاسفانه دې ناوخته شفقالۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ استیج، آخر استیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډېر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص چې خطر طوي کیږي، ښه پروګنوز لري او سرجري هم په ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په آخر استیج کې راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو پوښتنه کړې دي. موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلې و، د ازادۍ رادیو غاڼې پوښتنه راغلي، نظرونه راغلي دي. هڅه کوي چې استودیو کې ټلیفون لارې هم اوریدونکو راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې سته او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو مروخصل خو تر کنه په فیسبوک کې پوښتنه راغلي. اشرف توکلی لیکلې دي، وای ډاکټر صاحب تاسو سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پی واچوله، او کوی څوک پی اخته شي یا د سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی تاسو کې د توکلی ورور پوښتنه جواب کړئ، بیا به هم داسې مختزو سره.
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینه سره موږ مشکوک شي چې د مریض په سینې کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته موږ الټراساوند ورکوو. الټراساوند کې بیا موږ ته تقسیمات کیږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظر د مریض ته وروسته نور معاینات ورکوو. مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري کیږي چې دې ته فالو اپ الټراساوند وکړو. براد 3 ده، هر دې میاشت وروسته بیا هم باید فالو اپ الټراساوند وشي. که براد 4 ده، دې مریض ته باید موږ دویم استیج ته تشخیص په خاطر لاشه کورنیدل بایپسی دې مریض ته وکړو. که داسې جامه ده کتله موږ ته راپور ورکړو، دې ته باید کورنیدل بایپسی شي. که داسې سیستیک کتله موږ ته راپور ورکړو، باید دې مریض ته کینسی شي. بیا د سینې سینه وروسته یا بایپسی نه وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دې مریض ته کلینیکل استیجن کوو. چې کلینیکل استیجن موږ سیټی سکن په واسطه کولای شو، خوشبختانه افغانستان کې شته. بیا وروسته د استیجن موږ ګورو چې په کوم استیج کې ده. مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج، بیا مریض موږ کیموتراپی یا هورمون تراپی یا رادیوتراپی لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا موږ یو سیټی سکن کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپی یا رادیوتراپی یا تارګیتراپی نه وروسته څه تجربه راغلی، آیا دا واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مریضان ته موږ وایو پوه نه شي چې سرطان لري، مؤثر وو په مریض باندې کنه؟ بیا وروسته د دې موږ مریض طبیعت عملیات کوو. بیا عملیات نه وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژي کېږي، کرل کېږي، بیا کلینیکل استیجنګ کېږي. بیا د عملیات نه وروسته بیا نیسي اونکولوجیست د دې مریض کیموتراپی شي یا هورمون تراپی شي یا ټارګیټ تراپی شي یا رادیوتراپی وشي. داسې سټیپ بای سټیپ د دې مریضان تداوی کېږي.
ښه کور ودان، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحبان راځئ تاسو لږ زړه دمو کوي، ور به سو اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبرې وکړي. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، هیله کوم چې غږی واورستلی مشه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
مننه خیر اوسې تاسو ته مشه. غلا سوي له جن سره خدای جوړ چې ورځم په خیر سره تر سوځي.
و کور ودان سلامت اوسئ. کوم ځای نو اړیکه نیولې؟ د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشته کې یو، آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دغه سرطان پاړه باندې څو ویل شول څو ویل کیږي خلک ځوانان پاړه خبر دي؟
مننه ستاسو د خدمت څخه، ستاسو د خبرونې څخه زیاته زیاته مننه کوم. زموږ په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکړم، هیڅ بیان هیڅ خبرونه نه بدله، نه په جاړه کې زموږ په سیمه کې را جوړه شوې ده، نه په کلي کې داسې یو بحث شوی دی، نه په مسجد کې شوی دی، نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسه کې هم داسې بحث نه دی شوی. خو کومه مریضي چې تاسو یادوئ، دغه مریض زه په خپله لرم، زما په کورنۍ کې دغه مریض دی، نو موږ خپله دغه مریضي سره لاس ګرېوان یو.
څوک ناروغان دي ستاسو په کورنۍ کې؟ میرمن مو ده، مور خور څوک دي؟
مننه لوجن صاحب محترمه، بس مور جان مې ده.
ښه، سنې څومره ده؟
تقریبا سنې 55 کال دی. او زه کولای شم معلومات درکم؟
هو معلومات راکوي. 55 کال ځکه د دې لپاره پوښتنه کوم چې وروسته بیا دغه ډاکټر صاحبان دواړه تبصره پوه کې، ما سره لندن او کابل نه متخصص سته، نو هغوی به ستاسو پوښتنه بیا ځواب کړي. مهرباني تاسو ادامه ورکړئ. ښه، 55 کالو د څومره وخت کېږي چې تشخیص شوی ده او درملنې پیل شوی که نه؟
مننه، تقریبا سنې 55 کال دی. د نن څخه 14 کال مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی. دغه عملیات په نتیجه کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سر دونه په وزن سره په نس کې دانه و، په تخمدان کې و. تقریبا کنداری من خو 3.5 کیلو دی، یو من او دغه یو من او دوه سر و. نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزیه څخه ډیر په تکلیف و. نو بیا مې بوتل په کابل کې 420 روغتون ته، ورته مې د سکستن عکس ورته واخیستې او بکسي معاینات مې په اصله شفاخانه کې ورته وکړې، خو متاسفانه دغه اصله شفاخانه معاینات سمه نتیجه نه کړه. ور نو اوس یو تدابیر روانه ده، واکسین راته شروع کړی دي. ښه،
معنا دا چې ستاسو مورکۍ د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري، بلکې د رحم سرطان، یا ممکن د په هغه کې دننه او په ګیډه کې دننه سرطان و، تومور و، کنه د سینې سرطان نه درلوده؟
نه بالکل، د نس سرطان و، په نس سرطان و. او دغه د چې تاسو یادوي هلته د ځینو ډېرو مریضانو سره زه مخ شوی یم، ځکه چې هلته زه مریض بوزم، بستر او نور مریضان هم دغه د تی یا د سینې یا د میډې دغه مریضان بیخي ډېر راځي. نو چې اصلي مهمه فکر کوم چې دوا برابر شي، دوا ولګېږي. زما فکر سره چې ځینې ډېر داسې مریضان راځي تشخیص یې نه یې کړی، اټکلي دوا یې بعضې ډاکتران امریکي ګرده نه ښیم، هغه پر ځای به چې ګټه وکړي تاوان یې ورته کړی.
ښه، کور ودان. مننه. پوښتنه هم لرئ مختره ستا متخصص صاحبان سراسره؟
الله پاک دې ته خیر ورکړي، د دې دی الله پاک یواز ورکړي. پښتنه مې دغه ده، په چیرې اوه واره واکسین ورکول شي او دغه څخه وروسته بیا سکستن اکس اخته کیږي که یا هم چې مثال عملیات؟ د دې لپاره د ما د ډاکټر سره اصلي پښتنه دغه ده چې واکسین دوامدار دې مریض ته ورکول شي، دغه مشکل لره پسې که یا چې عملیات ورته وشي، ګټه د مریض په کومه خوا کې ډېره کړي.
ښه، کور ودان، سلامت اوسئ. چې اړیکه مو نیولې وه، ور به شو ډاکټر صاحبانو ته. ډاکټر صاحب فضلي، تاسو اوله کې د اوریدونکو ته ځواب ورکړي، بیا به زه ډاکټر صاحب حمیدین هم هیله وکړم چې په همدې اړه باندې لنډه تبصره وکړي.
دا سرطان د تخمدان د داسې ښکاري چې د تخمدان نه منشأ اخیستی. ځینې سرطان داسې ده چې واکسین سره هم ځواب نه ورکوي، داسې وحشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې سایز هم نور هم غټېږي. اوس د ورور دا پوښتنه کړی چې د واکسین نه وروسته بیا ورته سکن کېږي، اوس سکن کېږي کتل کېږي چې څومره تغیرات راغلی، آیا دې ته عملیات ګټه کوي که نه؟ بیا ځینې اوقات که ډېر مثلا سرطان ډېر غټه اوسي، دې مریض ته موږ سایټو ریډکټیو سرجري کوو، فقط دا کتله د خېټې نه لرې کوو چې وزن کم شي، د مریض د ژوند لږ ښه شي، چې څومره موده ژوندی ده، د ژوند لږ ښه شي. او د سټکن د کیمو نه وروسته بیا تاسو مریض ته سټکن کیږي.
ښه، او بل دا وویل چې مجموع کې فکر کوم پوښتنه دا هم و چې د سینې یا د تی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنۍ لاره ده یا جراحي یوازنۍ لاره ده چې دغه ریښې د سرطان وویستل شي، او که نه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې داسې څه شته چې په وسیله باندې کولی شي دغه ناروغي له منځه لاړه شي؟
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري. د سرطان مریضان د تداوی د غوی عمر په مربوط کیږي، د غوی کوم ایمیجینګ یا معاینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي، او بل د زین مریضان د عملیات نه دار لري. زین مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کی دا باید خشي. مون هر څه مریض ته تشریح کوو، مثلا عملیات چی تا عملیات دوم راګټه کی، که واکسین واخلی تا دوم راګټه کی. د سرطان د سینې سرطان زین سرطانونه ده چې د مریض هیڅ نه غوړي عملیات وکړي، غوړي سینې وساتل شي، بیا دې مریضان ته یا تارګټ ترافیکیږي یا هورمون ترافیکیږي یا رادی ترافیکیږي. داسې پلان ورته کیږي. متاسفانه افغانستان کې مونږ رادی تراپی نه لرو، او یو کابل کې مونږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون ترافی کیږي یا کیمو ترافی مریضان ته کیږي. کوم مریض چې مونږ نه اطراف ته راځي او دوی نور پیسې هم نه لري چې خپل تداوي ته ادامه ورکړي، ځکه د سرطان مریضان چې تداوي کیږي دا ډېر جیګه هزینه ضرورت لري چې دوی خپل تداوي ته ادامه ورکړي. متاسفانه بیا مونږ دې مریضان ته مکمل د سرجري کوو، مکمل موډیفای رادیکل مستکمی کوو، د سینه مکمل لري کوو او تخرګې مرسره لري کوو. مونږ لرو داسې مریضان چې مثلا یوازې یو قسمت د سینه عملیات شي او دا وکسچال ورسره واخلي او نور سینه عملیات نه شي. متاسفانه په دې خاطر چې مونږ افغانستان کې شوه نه لرو، بیا مونږ مریض ته تشریح کوو که ته شوه اخلي بهر تلی شي مونږ تاته داسې عملیات کوو، که نه شي کوی ته بیا مجبورې ټول سینه لرې کوي. بیا بچرګان همغه باندې ټول سینه لرې کوي، ځکه د هغوی نه نور اقتصاد دا ګنې چې دا خپل تداوي ادامه ورکړي یا کیموتراپي وشي یا رادیوتراپي وشي. نو د مریض د سرطان مریض تداوي اول خو مریض ته غربت کیږي چې مونږ مریض ته وایي ته کوم تداوي انتخابوي، ټول مونږ ورته تشریح کوو. او نور ځینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمونتراپي یا ټارګټ تراپي نه کیږي. مثلا په سټیج چې کې چې نور ځایونو ته تللی وي، تخرګې ته تللی وي، بیا مونږ مجبور یو مریض ته څه وکړو که رادیوتراپي توان لري رادیوتراپي شي مریض، که رادیوتراپي توان نه لري سینې کې داسې خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې ریم کې د مریض د ژوند کوالټي خراب کړی ده، بیا دوی مریضان ته مونږ سرجري کوو، دا سینه لري کوو چې د دې ژوند کوالټي لږ شي.
کور ودان سلامت اوسې. ډاکټر صاحب حمیدی، آیا ویلی شو چې د سینې سرطان یو وژن کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په میده کې په رحم کې پیدا کیږي د ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی، یعنی ډیره وحشی بڼه نه لري؟
تشکر. د مورد خباثت مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداویای بسیار مشخص و تارگت تریتمنت برش وجود داره، این سرطان و امو حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداوی های مشخص برش پیدا شده که مریض بسیار خوب تداوی شده و پروگنوزش، یعنی بعد از این که مثلا تداوی میشه 10 سال 20 سال زندگی میکنه و بسیار خوب زندگی میکنه بدون از این که سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در مورد افغانستان که تشخیص مرض سرطان را بسیار وقت صورت میگیره و وقت است که به حساب سرطان حتی در دیگر قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستان وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواع دو وقت انواعش است، مثلا یک نوعش است که میگه خبیث و دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده، یعنی وقتی که این متاستاسیس میته این بسیار زیاد دیگه ما تداویر شروع میکنیم، اما تدایی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه. ما تدایی میکنیم که به حساب بتانه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا زندگیش که میکنه همی بهتر باشه، ولی که برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافین نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداوی های تارگت تریتمنت میکنن و بسیار خوب نجات تداوی. افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر چه فضلی گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم برای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوجه هم اصلا تداوی که باید برای این مریض صورت بگیره به او رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوجه هم که میرن چون همش اینمی تداوی ها به شفاخانه های شخصی صورت میگیره و هر کس مریض که برد کنم که مراجعه کرد اونا نمیخواین که مریض از دست بدن. مثلا دکتر سیف فضلی را میفهمد وقتی ما بایپسی میکنیم مریض پیش ما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است. بعد از اینکه نوعش را فهمیدیم گریدش را میخواییم بفهمیم، بعد از اینکه گریدش را فهمیدیم میخواییم که در مورد رسپتورایش بفهمیم.
مریضای سرطان است که ریسپتورش مثلا یک نوع ریسپتورش است که اگه او پوزیتیو باشه و یا اگه اسیدن ریسپتورش نگاتیو باشه، این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره. ولی مریضی مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرد، اولین دکتری که دیدش جراح بوده، برش فرضی که مریض از دستش نره و راستن بر جراحی را شروع کرده، در حالی که این مریض تداوی medical treatment یا تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از این سرطان، اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا چون پروگرام سکرینینگ از اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه، در افغانستان این همی چیزا وجود نداره، یعنی که هنوز هم به اما مرحله آخری و وخیم خود مراجعه میکنه. پس و به این خاطر ما گفته میتونیم که وخامت زیر ما از نظر انداخته نمیتونیم، یعنی این یک مرض وخیم است و باید که در این مورد جدی فکر.
دست امکان داری دکتر صبح حمیدی چه یو میرمن دی یو خز دی سینه سرطان و داری خو نورمال ژوند وکي، اما تر څنګه دي ته درملنه روانه وي، لکه څنګه چې مثلا یو کس د وینې غوړ لري یا هم شکر لري او مثلا د وینې فشار لري، دوامدار دوا خوري ژوند روان وي خو په دوا باندې ژوند ولاړ وي دوامدار. آیا د سینې سرطان هم دغه څه دی چې دوامدار درملنه سره ژوند کیدای شي او کنه دوامدار درملنه امکان نه لري، درملنه باید زر ترجره تروسی او ژوند ورسره امکان نه لري، یعنی د خطر له اړخه د انسان د ژوند څومره ورسره اوګدیدلی سي؟ داسې کیږي چې یو څوک د سرطان لري خو عملیات دی نه کوي، ځکه که عملیات وکړي نو دا بیا نو بل ماشوم نسي راوړلی، که ماشوم راوړي بیا به شیدې نسي ورکوي. اما د سرطان په څنګ کې وي ژوند هم روان وي، سرطان درملنه هم روانه وي.
در مورد ازیم افرادتان بگویم، وقتی یک خانم تشخیص با سرطان سینه، اول زندگی خود از این خانم بر ما مهم است. مثلا شما هم امرای من ایر باید موافق باشید که زندگی همی فرد یا همی شخص یا همی خانم بر ما حال مهم است که در موردش فکر کنیم. در مورد تداوی بگویم، اگر مریض مثلا مراجعه میکنن در مراحل ابتدایی تداویش میشه تداوی مکمل، مثلا اگر تداوی کیموتراپی شروع میشه به شکل دو رقم تداوی کیموتراپی داریم، یکی تداوی کیموتراپی است که به خاطر تریتمنتش یا به خاطر تداوی میکنیم، دیگه کیموتراپی است که به خاطر متاسف دیزیز میکنیم. تداوی ایره که ما به خاطر متاسفیک دیزیز میکرد تا زمانی دامه میتیم که مریض زنده است هم رای ما و یا هم امی مریضیزی به شکل وخامت زیادتر نمیگیره. ولی تداوی ایره که ما در مراحل ابتدایی شروع میکنیم و مریض کیموتراپی ضرورت داره یا تداوی جراحی ضرورت داره، در صورتی که تمام از این تداوی ها مکمل شود، برای 5 سال حداقل 5 سال تداوی وجود دارد که اینا باید بگیره. کیموتراپی از 6 ماه تا 1 سال زیاد دوام نمیکنه، ولی تداوی های دیگه مثلا هورمون تریتمنت است که برای اکثر خانما تا 5 تا 10 سال است و باز بوده ضرورت به تداوی نداره و خانما میتونه به شکل نرمال به زندگی خود ادامه بدن. در مورد کیموتراپی و تا زمانی که مریض کیموتراپی است، یک چیز واضح است که ما اینو توصیه میکنیم که باید اولاد نبیارن، برای تاثیرات خود داره. اما وقتی که مریض مثلا یک مریض بسیار جوان که مراجعه میکنه و او مرض سرطان میداشته و شما در ضمنش حامله دار است، در اینا هم تداویر ما ادامه میدیم. نیست که ما مثلا مریض کیموتراپی ضرورت داشته باشه ما ایره کیموتراپی ندیم به خاطر که ما میگیم او به طفلش نقص میکنه، نه، ما دوزها و یا تداویهایی را داریم که ما میتونیم برای خانم بدیم در کدام مرحله است به حساب امی حامله داریش. از عموم اکثرا تداوی های جراحی و تداوی های کیموتراپی را از ترایمستر دوم، یعنی بعد از ماه سوم و چهارم ما تداوی شروع میکنیم. در خلاصه اگر ببرتان بگویم، خانم هایی که به مرحله ابتدایی مراجعه میکنن که سرطان تنها در سینهشان میباشه و تا در وقتات لنفومیشان میباشه، یکی دو وقت لنفومیشان مصاب میباشه، این قابل تداوی است و تداوی از اینا کیموتراپیشان 1 سال و بعد از 1 سال استاپ میکنن، ضرورت نیست که کیموتراپی بگیرن. ولی هورمون تریتمنت که میگیرن اینا تا از 5 تا 10 سال ادامه پیدا میکنی، نظر به ایست که کدام نوع سرطان دارن سن سال شد چقدر است. ولی اگر مرض دیگه قسمت های جانشان مثلا در ششش رفته باشه، در جگر رفته باشه، در استخوان رفته باشه، اینا رو ما به نام متاستیک برست کانسر میکنیم، یعنی مرض سرطان در دیگه قسمت های وجود رفته، اینا رو ما چی میکنیم؟ اینا به نام پالیاتیو تریتمنت یاد میکنن، اینا یعنی تداوی کیموتراپی شون یا ایمیون تراپی یا هر چیزی که باشه این تا زمانی که ما پیدا میکنه که زاری زنده است و یا ای که وقتی که ما معاینه میکنیم میبینیم که با وجود از این تداویایی که ما برشون میتیم و مریض به طرف وخامت میره، در صورت در اینجا چی میکنیم؟ تداویا رو تغییر میدن، از یک رژیم به رژیم دیگه میرن. اینجا امکانات بسیار زیاد وجود داره، ولی ما به مریض میگیم ما تداوی ما مثلا شما رو بسن خیلی پالیسی آف لایف بهتر نگاه میکنیم تا شما تا که امروی ما زنده
کور بدن. ډاکټر صاحبانو سلامات او سیډیر مننه، راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه باندې خبرې کوي. اکتوبر د همدې سرطان د عامه پوهاوي میاشت ده، تاسو د دې سرطان په اړه څومره پوهیږئ؟
مننه ژوندې وسه، سلامونه تاسو ته لوډین صاحب او ډاکټر صاحب ته سلامونه، ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډیره مننه. کوم ځای مالی کني ولې
نظر دین درانه
له هلمند
څخه؟
ښه درانه صاحب، هلمند ستړی مشه. د سینې سرطان په اړه څومره معلومات لري؟ آیا تاسو په سیمه کې په کلی کې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ سول په دې اړه ځکه اکتوبر میاشتې د عامه پوهاوی میاشت ده؟
مننه ژوندې وسی، علامه خوشاله و آباد لره. رښتیم دا یو ډیره جدي ستونزه ده چې زموږ ولس ډیر غریب دی او د دې ځوسی کچیر یو کور کې مریض پیدا شي، اول خدای پوهیږي نه چې دا څنګه مریض دی، هغه داسې حالت ته ورسیږي چې اخر کې د بستر شي، بیا وروسته دوی پوهیږي ځکه دلته د تشخیص برابر څنګه دوی تشخیص کوي، دوی ته دغه پوره معلومات نشته. هم په هوا یک څنچ واخلي او دوی پوه شي په دې باندې چې دغه مشکلات دوی متوجه په وخت باندې.
او دلته ستاسو شاوخوا چم گاون کې خپل خپلوان کې داسې کومه پیښه شوې؟ تاسو شاهدان یې چې څوک دې مثلا په دې خپل خپلوان کې په دې سرطان اخته شوی؟ زه کشمیری خې چې په هر اتو میرمنو کې و یو میرمنه د سینې سرطان تجربه کوي، اما شمیرې شاید سیمو ته، هیوادونو ته، ولایتونو ته په کتو فرق وکړي. مننه خیر وسی لودین صاحب، که زه درته وایم چې
یو سرطان سرطان دې په زمانه کې دې زموږ منطقي کې زموږ په دوستان یې ډېر یعنی وژلي دي، د سرطان له امله څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی. زموږ ډېرو دوستانو زنانه او پاتې چې دغه د برست کینسر یا د سینو سرطان چې دی دا اوس فلحال ماته یو زنانه معلومه ده چې ډېره یو غریبه ښځه ده، په یو غریب کورنۍ کې ژوند کوي. دا پوهیږم نه وایي چې په سینو کې مې یا په دغه یو ټیکې داسې یو دانه ده پیدا شوې ده، یو ګوله ده، یو ټوټه ده پیدا شوې ده. انو دی چې کی انټي بیوټیک کاری دوی ته د تشخیص وسم نه لري چې دوی تشخیص کړي.
ښه، او پوښتنه هم لري درانه صاحب؟
مننه خیر وي صاحب، که زه به په دې باندې یو لږ خبرې وکړم درته که ستاسو اجازه یې راته.
مهرباني مهرباني.
سینې سرطان د سینې د حجرو غیر نورمال زیاتوالی دی چې زیاتره وخت د سینې دننه د شیدو تولیدونکي نالوی غدو څخه پیل کیږي او نښې نښانې چې د سینې په نس کې نوې ګوله یا نوری پیدا کیږي او بل د سینې شکل یا اندازه کې بدلون راځي. دریم د سینې پوستکي کې سروالی، ګونجي یا سختوالی راځي. دریم د سینې سر چې دی شیدو پرته بل ډول مایع یا وینه راتلل دي، او یا دغه د سینې سر چې دی د چې سر دانه نوتل یا درد کول، د بغل لاندې لمپایي غدواتو پړسوب دي، او عوامل چې دي د عمر زیاتوالی دی ځکه وایي ډېرې پیښې له څلوېښت کلنۍ وروسته پیل کېږي. کورنۍ سابقه یعنې له نږدې خپلوانو ته سرطان شوی یا جینیټیکي بدلون دی، هورموني تداوي ده چې یو چا هورموني تداوي کړي دي، دا مشکلات پیښېږي. شیدې نه ورکول دي، ماشوم دغه بعض مېرمن دي خپل ماشومان پسې توګه نه تغذیه کوي، د خپلو شیدو څخه دوی په ډوډۍ یا په دا مصنوعي شیدو باندې لویوي، نو دې سم دا مشکلات پیښېږي. دې باندې یو اثر یا فکتوریا چې هغه شتي الکولي مشروبات، سګرېټ او یا ناسمه تغذیه ده.
مهرباني درانه صاحب، معلومات مو په زړه پوری دي. نه پیګم چې تاسو خپل طب برخه کې زده کړې کوي، محصل یې او کنه، دمو کومې مقالې نه پیدا کړې؟ په زړه پوری معلومات دي. مخکې ملمنو هم ویل تاسو به تکرار کې مشکل نه سي. مهرباني،
مننه خیر وي. دا چې زموږ په منځ کې د رادیو زمينه نه ده برابر، تر رادیو نه سنولای او موږ خوشبینه چې دا چې ولسترتي ولورستای خبرونه و او رخصت کولای چې وای ورو دغه د خپل ډاکټر ما یو ډاکټر په صفات باندې د خپل معلومات شریکوم د ورېدوم سره
خا کور ودان سلامات سي ډاکټر سي موږ سره دوه متخصص ډاکټر سيبان استا دوی هم مخکې د قصاص معلومات او ویلې تاسو هم چې کوم معلومات ورکړه د مخکې تکرار شول خو اوس تاسو له خوانه احسن تکرار او شکر ودان چې اړیکه مونې ولې سلامات سي ډېر مننه بس بریالي وسی
لوجن صاحب یو خبر لا کوم
لاندو کې درانه سي مهرباني وکي
وکایه ته دراس وکي څو غواړي چې د دې مریضې څخه وکایه وکي نو وکایه تر ټولو بهترین علاج دی هغه پاشي کې مثال وي وکایه به استداوی دغه مناسب وزن ساتل دي فزیکی فعالیت دوام ورکول دي صحي غذا خوړل دي شیدې ورکول دي ماشوم ته د الکول او سګریټ او هورمون څخه ځان ساتل ممکن کلینیکي معاینات کول مننه
الله کور ودان سلامات اوسه درانه سیب ډاکټر صاحبانو تاسو ته بیرته راګرځو د فیروز خان په نوم باندې اوریدونکې پوښتنه کړې وای ولې د خزو د نارینه په نسبت خزینه او کې د سینې سرطان ډیر دی او بل پوښتنه کړې چې آیا نارینه هم که څه هم مخکې ډاکټر صاحب حمیدی ویل چې 1% نارینه هم د سینې سرطان لري نارینه او کې د سرطان په افغانستان کې څومره عام دی آیا پیخشتا او که پیخی بید کم نارینه ده سینه سرطان اختشی درملنه ورط درملنه ده چه خزینه و لپاره تجویز کیگی او کنه متفاوته ده میرمن فضلی تاسو که ده پختن جواب که
پخزینه که ده سینه سرطان نزبت نارینه و که ده خاطر چه یو خزینه که چه عمر دیر شی نو ده امراض هم دیریگی او نور چې کله مثلا د یو عامل د سرطان سینه دا چې د دې میاشتنۍ مریضي مخکې راځي مثلا ارلی مینار چورته وي یو عامل دا ده او بل دا چې خزینه په څومره چې عمر دیدیږي د عادت موار وچ نشي یو عامل دا ده او بل خزینه کې د ماشوم راوړل موضوع ده چې څوک چې ماشوم نه راوړي یا د 15 کلنۍ نه وروسته ماشوم راوړي دا یو عامل کېږي چې خزینه کې د سرطان سینه ډېر ده او بل به وزن ډېروالې خزینه کې ډېر لیدل کېږي نسبت نارینه وته دا هم یو عامل کېږي چې سرطان سینه سبب شي او بل د خزینه چې دا ډېر هغوی د هورمون تراپي کېږي یا هورمون دوای اخلي د هر د عامل چې وسي او دا کېږي د سرطان سینه سبب شي او بل خزینه کې د سینه شحم ډېر ده هغه خزینه چې د سینې ډېر د شحمي ده او سخت شحم لري د سرطان سینه سبب کېږي او افغانستان کې د نارینه کې سرطان سینه شته مونږ د کوم خاصه عمر نه لرو خو د خزینه په نسبت د نارینه سرطان افغانستان کې کم ده شته خو کم ده عین تداوی چې مونږ نارینه خزینه ته کوو نارینه هم همداسي تداوی کېږي
خا کور ودان سلامت اوسې او تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې تداوی هم یو څه محدود ده یعنی ناروغ ډیر اپشنونه یا ډیر غوراوی انتخابونه نه لري فقط همغه تر ډیره مثلا سرجری باندې یا په عملیات باندې تاکید کیږي راځي چې ډاکټر صاحب حمیدی نو پوښتو چې په نور نړۍ کې څومره انتخابونه ورکول کیږي ناروغ ته میرمن حمیدی په بریتانیا کې تاسو په لندن کې کار کوي دلته کې یو کس درځي مثلا د سینې سرطان ولري تاسو ورته کوم انتخابونه د تداوی لپاره وړاندې کوي تر ټولو داسې آسان آپشنونه جوړوي او آیا د واکسین په اړه به وروسته خبرې وکړو چې آیا داسې واکسین نشته چې تر په کوم جن کې تشخیص کیږي چې د میرمن ممکن کال وروسته دوه کال وروسته 15 کال وروسته فاکتور د خطر فاکتور لري د دغه ناروغي آیا واکسین باندې تر اوسه په نړۍ کې کار شوی کنه
تشکر ته مورد است که مریضات اینجا چقدر امکانات داره امکانات بسیار عالی است و خوشبختانه زنای اینجا تمامشان اولی که اونا میتونن فامیلی دکتر خود ببینن با مجردی که کمترین اعراض علائم در سینه خود میبینن حتی با وقتی که میبینن که درد داره سینایشان پیش دکتر مراجعه میکنه و یک بجت بسیار کلان در این مورد تخصیص داده شده که با مجرد که مریض هر نوع خانم هر نوع تکلیف سینه رو یاد میکنه، همه قسمی که گفتم حتی که درد سینه باشه، در ظرف دو هفته پیش متخصص مراجعه میشه. یه از طریق فامیلی دکتر مستقیما ارتباطات دارن، ارتباطات آنلاین است. این مریض ها معرفی میشه به سیکندری کیر که همین شفاخانه تخصصی میباشه، مریض دیده میشه در شفاخانه و اونمو تریپل اسسمنت که دکتر سفازلی پیشتر بر شما یادآوری کرد بر از این مریض ها اجرا میشه. تریپل اسسمنتی از اینجا بسیار خوب است. در مجردی که مریض پیش ما مراجعه میکنه، مثلا ساعت 8 صبح پیش ما مراجعه میکنه، در ظرف 10 دقیقه معاینات فیزیکیش اجرا میشه و تا ظهر امو روز تمام معاینات بایسار اولتراساوند، ماموگرام یا هر معاینه دیگه که ضرورت باشه به شمول بایوپسی اجرا میشه. یعنی در نیم روز کار مریض خلاص میشه. یک هفته بعد و مکسیمومش دو هفته بعد ما نتیجه بایوپسی رو میگیریم و با مجردی که نتیجه بایوپسی رو گرفتیم در ظرف 4 هفته، یعنی از امروز که مریض به شما مراجعه کرده، در ظرف 4 هفته تداوی مریض باید شروع شود. این یک تارگت است بر ما و یک بریچینگ دیت بر ما میتن. در ضمنش تمام مریضایی که تمام خانمایی که سنشان از 50 به بالا در اروپا و مخصوصا در یوکی، اینا الیجیبل هستن یا اینا دارن امکانات ازیره که برای دعوت میشن برای سکرینینگ ماموگرام. یعنی اگه اونا هیچ تکلیف هم نداشته باشن، هیچ اعراض علائم هم نداشته باشن، هر 3 سال بعد رسمی برشان دعوتنامه روان میشه در خانهشان و اینا میرن دمون نزدیک خانهشان، منطقیشان، یا یک مثلا موبایل ون میباشه یا یک شفاخانه میباشه، یک مرکز می باشه. اینا هر منطقه از خودم تیر مرکز داره و این مریض ها چی می کنن؟ هر 3 سال بعد معاینات ماموگرام در اوج اجرا می کنن و از اینمی طریق است ما می تونیم مریض بدون از ایک عراض علائم داشته باشه و بخورترین اندازش، یعنی که به اندازه از 1 سانتیمتر هم خورتر، به اندازه میلیمتر اطراف 5 میلیمتر 3 میلیمتر کنسر ما تشخیص می کنیم و تداویش به زودترین فرصت شروع می کنیم. کسایی که تشخیص میشن به حساب سمپتوم دارن یا عرض دارن که شما میاین، بعد از یک همه تریپل اسسمنتشان اجرا شد و ثابت شد که اینا سرطان دارن که شما مراجعه میکنن، این نظر به ایست که کدام نوع سرطان اینا دارن، اینا نظر به گریدش هست، نظر به ریسپتورهایش هست. مثلا حالا در اینجا ریسپتورها اگر تریپل نگتیف ریسپتور باشه و یا HER2 پوزیتیف باشه، اینا مریض هستن که اکثرشان برای تداوی های مدیکل تریتمنت یا کیموتراپی یا ایمیونوتراپی اول میرن، بعد از اینکه ایمیونوتراپی خود کردن باز میاین برای سرجری، که تقریبا 30 تا 35% مریض ها رو در بر میگیره. 70 تا 75% مریض ها وقتی که به شما میاین، اینا برای الیجیبل هستن برای نظر به نوع مرض سرطان خود که کدام گرید است و کدام نوع از سرطان سینه است، اینا تداوی های جراحی برشان اجرا میشه. تداوی های جراحی که ما برای اینا داریم در مجموع دو نوع است، مستکتومی و لمپکتومی. مستکتومی به معنای اینکه تمام سینه برداشته میشه، لمپکتومی به معنای اینکه تنها اونمو غده یا اونمو دانه سرطان از سینه مریض برداشته میشه. و در ضمنش ما در اینجا برای تمام مریضای سرطان با وجودی که اولتراساوند سکن اگه نشان بده که عقدات لنفاوی در قسمت آرم پتشان یا در قسمت زیر بغلشان مصابه است یا نیست، دو نوع عملیات برازو داریم که عملیاتش یک شستنا یک یا دو داره عقده لنفاوی برداشته میشه و باز بود از او باز همی ماینه میشه. اگر سرطان داشته باشه باز عملیات های پیشتر ضرورت داره، اگر سرطان نداشته باشه مو اکتفا میکنه که یک تا دو وقت لنفاوی برداشته شود. در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر صفدلی گفت اینمی امکانات وجود نداره، تمام مریضا مستکتومی میشه و اکثر اکسلری کلیرنس میشه. این باز بعد از اینکه مثلا عملیات از جور میشه از مرض سرطان، عواقب بسیار خراب بعدی را داره که لیمفودیما را به وجود میاره و این تا آخر عمر مریض رنج میده. در وقتی که گفتیم بسیار خلاصه براتون میگم، تمام امکانات مستکتومی نظر به این که مریض چی میخواد، ولی ما بهتر کوشش میکنیم که امی مستکتومی یعنی برید از بین کشیدن تمام سینه را از 30% کمتر بسازیم و تمام مریضایی که برای مستکتومی هم میرن باز اینا ریکنستراکشن هم میشن، یعنی دوباره برشان سینه ها ساخته میشه یا از وجود خودشان تیشو گرفته میشه یا ای که امرای امپلانت برای اونا دوباره باز ما سینه جور میکنیم.
کور ودان ډیره مننه. زه هیله منم چې یو ورځ لکتر لګه دغه امکانات په افغانستان کې هم که دومره امکانات نه وي دومره پرمختګ نه وي د طب په برخه کې لکتر لګه نیمایي هم کوي نو افغانان به د آرام سا واخلي. میرمن فضلي تاسو ته بیرته راګرځم، د سینې سرطان څه وخت د مرګ لامل کیږي او د مرګ فیصدي څومره ده؟ ځکه ما چې څومره کیسونه لیدلي دي تداوی شوی دی او له تداوی نه وروسته هغه انسان نارمل ژوند کوي، د مرګ خطر پکې څومره ده او د مرګ خطر څه وخت پیدا کیږي؟
د سینې سرطان مریضان د مرګ خطر خود مخکې د عملیات نه چې کوم معاینات د مریضان ته کوو جین معاینات کوو چې وګورو د دې ریکرنس ریت څومره ده، یعنی دوباره برگشت څومره ده. او بل د سرطان د سټیج پورې مربوطه ده، مثلا اول سټیج کې مریض راشي د مریض عملیات چې د مشکل مکمل حل کیږي، دویم دریم سټیج کې مریض راشي بیا د دې ریکرنس ریت یا دوباره اوت چانس دی. زیاتره مریضان وروسته د 15 کال نه یا 10 کال نه وروسته دوباره اوت کوي او مریض له منځه وړي متاسفانه.
کور ودان، او کچیرته کومه مور دغه سرطان ولري څه توصیه ورته پکار دی؟ ځینې وخت په افغانستان کې دغه پر لپسې ماشومان هم راوړل کیږي، د ماشوم راوړل څومره توصیه کیږي؟ او دغه حالاتو کې چې مور د سینې سرطان ولري یا درملنه روانوي د ماشوم په ګډه کول آیا ښه نظر دی؟ ځکه تر ټولو مخکې ډاکټر سمی ویل چې لومړیتوب د همدې ډاکټر د همدې ناروغ صحت ته دی. که دغسې حالاتو کې مثلا ماشوم دنیا ته راځي چې دا ورته مثلا شیدې نسي ورکولی، او یا که مثلا کومه مور دغه سرطان ناروغي ولري آیا ماشوم ته شیدې ورکي ورنه کي؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې هغه چا ته راجع کیږي که د سرطان ناروغي ولري. څه وایې په دې برخه کې میرمن فضلي؟
لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب حمیده جان مخکې وویل چې د مریض ژوند موږ ته د هر څه لومړیتوب لري. مثلا کوم ښځه مثلا سرطان ولري دې ته موږ توصیه کوو چې تعامل ما اخله، ځکه عمل اخیستو د دې سبب کیږي چې کوم ټارګټ تراپي یا کیموتراپي چې موږ مریض ته کوو دا ماشوم ته ضرر لري، د ماشوم د له منځه وړلو حتی د اب نورمالیتی کیږي. په دې خاطر موږ توصیه کوو هغه مواند ته چې دوی سرطان لري خصوصا سرطان سینه دوی باید ماشوم په خېټه ونه لري. ځینې سرطانونه ده چې دوی هورمونونه یا رسیټرونه پازیټیو ده، مثلا عمل په وخت کې دوی هورمون سویه جیږي، بیا هورمون سویه چې جیږي د سرطان د سرعت د پیشرفت سبب کیږي. په دې خاطر هغه مایند چې سرطان لري دوی کوشش وکړي حمل ونه اخلي، او هغه مایند چې دوی حمل لري بیا دوی ته داسې یو ټارګټ تراپي کیږي چې ماشوم ته لږ ضرر ولري. که کوم مایند مثلا حمل لري او هغه حمل د سرطان د پیشرفت سبب کیږي، بیا موږ عموما دوی ته توصیه کوو چې دوی حمل باید خاتمه ورکړي، ځکه د دې صحت مهمتر ده د دې ماشوم په نسبت. او کوم مایند چې سرطان لري او ماشوم هم لري چې دیتا بریست فیډینګ وکړي، دیتا بریست فیډینګ نه نه لري کوي چې د بل سینې نه ورته بریست فیډینګ وکړي.
او هغه سینې کې چې ناروغي ده هغه ته شاید نارمل شیدې هم نه وي او ماشوم ته هم نه توصیه کیږي چې لږه شیدې نه شیدې
وي. سینې کې چې ناروغي ده دا خود درد هم لري او کېدای شي شیدې مون نه لري، په دې خاطر هغه سینې نه دی توصیه نه کوي چې شیدې ماشوم ته.
بله، او د واکسین په برخه کې زیاتونه کوم، د درملو په برخه کې په افغانستان کې پرمختګ څومره دی؟ آیا واکسین تر اوسه شاید نه وی راوتلې د مخنیوي لپاره؟ او دارو درمل چې دی آیا پیدا کیږي نه پیدا کیږي په افغانستان کې؟ او که پیدا کیږي ارزانه دی قیمته دی؟
خوشبختانه موږ په افغانستان کې واکسین لرو، هورمون تراپی هم لرو، ټارګټ تراپی هم لرو، او یو شی چې نه لرو هغه رادی تراپی ده چې رادی تراپی لپاره موږ به هر طبي مریضان لیږو. او بل د مخنیوي په خاطر متاسفانه موږ دلته د کوم جینونه چې مخکې د مخکې کوم خلک چې د پوزیټیو فاملی ستوري لري هغه په فامیل کې د کوم مریض چې سرطان لري چې موږ د جین تعین کو چې دوی آینده کې سرطان مبتلا کیږي کنه، موږ هغه معاینات افغانستان کې نه لرو. بیا متاسفانه پاکستان کوم داسې پرمختللی ځای نشته چې موږ مریض ولیږو چې داسې تست شي. د مخنیوي لپاره متاسفانه افغانستان کې موږ نه لرو.
کور ودان، او دارو درمل چې کله تجویز کوي د همدې سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره دا بیا ارزانه دي لکه نور دارو درمل غوندي، او کنه دا یو څه ځانګړي دي او قیمته تمامېږي؟
دوی چې کوم واکسین راوړي یا دوا راوړي د کمپنۍ نظر فرق کوي، مثلا د پاکستان نه راوړي، ترکیه نه راوړي، ایران نه راوړي او بل هندستان نه راوړي، د هر مملکت له نظر د دې قیمت هم فرق کوي. قیمته واکسین هم شته، دوا شته، ارزان هم شته، مریضان عموما د خپل اقتصاد له نظر انتخاب کوي چې کوم واکسین وختي متاسفانه.
خا کور ودان ډاکټر صاحب فضلی سلامت اوسې مننه. ډاکټر صاحب حمیدی تاسو تر اگرزو څه سپارښتنه کوي په مجموع کې څه کول په کار دی لکم سن باید یو انجلی یا یو میرمن ځان سره دا فکر وکړي چې دغه اقدامات به تر سره کی تر څو په احتمالي ډول په دغه ناروغي باندې اخته نشي. لکم سن لکم عمر نه باید یو انجلی ځان ته متوجه شي خصوصا د سینې سرطان د مخنیوي په برخه کې او څه سپارښتنه کوي انجونو ته میرمنو ته د افغانستان میندو خويندو ته چې د اوس موږ تاسو غاغوري از موږ تاسو د خبرونه ورسته په ټولنیزو رسنیو باندې ګوري څه سپارښتنه ورته کوي څه وشي چې یو میرمن د ژوند په اوږدو کې د سینې په سرطان اخته نشي او که اخته شي ژر تر ژره درملنه وشي.
تشکر، سوال بسیار خوب است. تمام خانم ها یا دخترهای جوان از سن بلوغ با مجردی که به حساب سینه هایشان تشکیل میشه یا در سن اکثر سن 10 تا 14 سال است که اکثر خانم ها یا دخترهای جوان سینه هایشان به بلوغت میرسه یا کلان میشه، اینا همیشه باید خودشان خود معاینه کنند. در اینجا هم ما هم برای مریضای خودمی توصیه را میکنیم که از دکتر، نرس و هر کس دیگه که شما خودتان امرای سینه هایتان بلد می باشین اگر شما خودتان خود معاینه کنین. فقط هر خانم و به مجردی که به حساب یک خانم جوان یا دختر جوان سینه هایشان کلان میشه یا سینه پیدا میکنن، در ضمن از اینا عادت ماوار میشن. روز پنجم عادت ماوار بهترین وقت است که اینا هر ماه خود را معاینه کنن. چه قسم معاینه کنن؟ همراه دستای خود، از دو سینه خود معاینه کنن، قسمت های بالاتر از سینه خود، زیرای بغل خود معاینه کنن. این بسیار زیاد رول داره. اگر یک خانم یا یک دختر خانم جوان خود معاینه کنه، باور کنن که اینقدر امرای سینه خود بلد می باشه که حتی اگر پیش دکتر بره، دکتر هم نمیتونه او را قدر به زودی تشخیص کنه. و چی مانا؟ مثلا یک دختر خانم جوان یا یک خانم خود هر ما معاینه میکنه، مثلا سینش برش معلوم است نقدر این قسمتش سخت بود پیش از مریضی، این قسم بود بعد از مریضی، این رقم است و میبینه که یک سختی یا یک تغییری در او به وجود آمده، یا این که مثلا نوک سینش تغییر کرده در جایش نیست یا داخل رفته، یا این که کج شده به یک طرف کج شده، یا این که از نوک سینش به شکل یک قسم چه قسم میگن سرخ شده و سوزش پیدا کرده. اینی هم یک نوع مرض سرطان سینه است که به نام پجت دیزیز یاد میشه و این بسیار زیاد مهم است که ما این را تشخیص کنیم از مرضای جلدی. یعنی هر نوع تغییری که در سینه های خود میبینن این را باید اطلاع بدن به هر دکتری که میشه. و مهمتر از همه ایست که دکترای ما باید بفهمن اگر خود سینه نمیتونه این را تشخیص کنن، لطفا مریضا را به دکترای ما دکتر مخصوص مراقبه کتره کنه. یعنی خود مریض یا خود خانم اولین کسی که میتونه تغییرات در سینه خود درک کنه، بلی خود معاینه میکنه و امروی اینمی سینه خود بلده.
بله،
خودترین تغییری که در میبینه خودش او میتونه که تغییر بدن در بله.
کور ودان ډاکټر صاحب حمیدی سلامت اوسې. ډاکټر صاحب فضلی ساسو د پای خبري هم او څه سپارښتنه کوي د افغانستان خويندو او خويندو مایندو او د غرض میرمنو ته؟
لکه څنګه ډاکټر صاحب حمیده جان وویل، دوی خپل ځان خپل ماینه او کیږي که د سرتي نه لري شپونه تلرشي او څوک نه وري شپونه ته، دا بهتره ده دوی خپل ځان ماینه کی چې کوم کتله په سینې تل سره یا په جلد کې تغیرات راغلی او یا کوم افرازات په سینې نه درلود، دوی تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا خبره ده ځکه دا اول مرحله کې تشخیص یا تداوي شي، او بل دوی کوشش وکړي چې دا میډیا نه دی غلط استفاده ونی کی د دې کوم موضوعات چې دوی ساتل لپاره مفید ده، د دې ځای په اړه معلومات واخلي او خپل پوهاوی پورته کړي چې زر تر زره هر مرض باندې مبتلا کیږي هغه کوشش چې زه ناروغ یم او ډاکټر ته مراجعه وکړي.
کور ودان سلامات اوسې. ډیره ډیره مننه درنو ډاکټر صاحبانو. یو ځل بیا په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصص لیلما حمیدی او کابل کې د سینې سرطان له بلې متخصص ډاکټر فرشتي فضلی نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو. له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او د خبرونه مو لمخ سره یو ځای واوریده.